په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې شپږ زره ورځې نن پوره شوې. په همدې اړه په دې نیم ساعته خبري مجله کې راپور خپرو. السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن د شنبه ده، د کب یهود 28 د مارچ 12. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال کسان د پولیسو په لسګونه موټر له ځان سره ګرځوي. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسېد. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه نن شپږ زرمې ورځې ته ورسېده. د دفاع وزارت ویان وایي چې که په 2014 کال کې بهرني سرتیری له ارزونې پرته له افغانستان څخه نه وای وتلی او پاکستان هم د جګړې تر شا لاس نه درلودلی، دا جګړه به دومره نه وه اوږده سوې. تفصیل په څو شیبو کې اوري. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره ګرځوي او شخصي ګټه ورڅخه اخلي. د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کورنیو چارو وزارت له دې موضوع خبر دی، خو د دې بې ځایه استفادو د مخنیوي لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ځینې کسان چې پکې تقاعد شوي جنرالان، مخور او جهادي قمندانان شامل دي، د دغو موټرو استفاده کوي. څو وارې په دې اړه د تخار ولایت پولیسو تصمیم نیولی خو کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. که څه هم ښاغلي تیمور د دغو موټرو دقیق شمیر یاد نه کړ، خو ویل کېږي چې دا مهال څه باندې 30 رینجر موټر په تخار کې له غیر مسؤوله وسلوالو کسانو سره دي. د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ فاینل لوبې ته لاره پیدا کړه. سمی فیضی پرون شپه په ممبئی کې د SFL سازمان په لوبو کې خپل هندی سیال رویندرا بلهارا د سبمیشن په تخنیک مات کړ. سمی او بلهارا دواړو په 70 کیلوګرامه وزنی کټګوري کې لوبه کوله. تر دې مخکې یو بل افغان لوبغاړی عبدالعظیم بدخشی هم وړ مورس په همدې لیگ کې جرمني لوبغاړی ناک آوټ کړ او فاینل ته لاره پیدا کړه. دغو دوو افغان لوبغاړو د څلورو لوبو په ګټلو د SFL فاینل ته لار پیدا کړې چې په لنډ وخت کې به په هند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسېد. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې د ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پاوز له لوی درستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل دغه هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغو دوه اړخیزو سیاسي سلام مشورو برخه ده چې د دواړو لوریو ترمنځ سوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکېچ راغی چې پاکستان وویل د تهران سرسخت رقیب هیواد سعودي عربستان ته مشروط پوځیان لیږي چې د هغه هیواد ځواکونه ورزدي او سلام مشوره ورکړي. سعودي عربستان په یمن کې له حوثي یاغیانو سره چې ایران ملاتړ کوي په پوځي مبارزه بوخت دی. ایران وایي یو ایرانی اصل بریتانوي د جاسوسي په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري اژانس میزان پرون راپور ورکړی چې د تهران څارنوال عباس جعفری دولت آبادی د انګلستان د استخباراتي ادارې یو ایجنټ ته د شپږ کلن بند د سزا یادونه کړې ده. د دغه کس د بشپړ هویت او د دې قضیې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو اژانس د څارنوال وینا راخیستې چې ویلي دي دغه ایرانی الاصل بریتانوي د یو خصوصي بانک په ارتباط هم دوسیه لري چې څېړنه یې روانه ده. په دې اړه هم نور جزئیات نه دي وړاندې سوي. دا په اصل کې د چلش تل لږه دوه ایرانی الاصل بریتانویان په ایران کې بندیان دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز شهر ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. دغه اداره وی نامعلوم شمیر جنایتکاران وژلي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل په ساراتوف سیمه کې تر څیړنې او تلاشۍ وروسته دغه ادارې د یوې خفیه تروریستي شبکې د غړو پلان سوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبره دغو جنایتکارانو چې په یوه موټر کې سپاره وه پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې، خو په وسلوله شخړه کې دوی په مرګونی ډول ټپیان سول. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو د دې ادارې لخوا په یوه خپره سوې ویډیو کې یوه موټر ته څیرمه چې شیشې یې ماتې سوي ظاهرا د دوو نارینهو مړې ښکاري. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې په پام کې ده راتلونکې یکشنبه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي. د کوردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې اخو ډب کې څو کسان ټپیان سوي. تاوتریخوالي پرون وروسته له هغې پیل سو چې د سوریې په افرین کې د ترکیې پوځیانو د عملیاتو مخالف کوردان د ترکیې د حکومت له پلویانو سره مخامخ سول. پولیسو د هوایي ډګر د نظم راوستلو لپاره له اوښکو بهونکو ګازو استفاده وکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په خبری راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. افغان مقامات د دې جګړې د غځېدو علت څه ګڼي؟
اوباما در اون وقت روست عمل نکردن و تای خود را بیدونی از این که وضعی منطقه را در نظر بگیرن و اونا اعلان کردن که من خواته را میکشن.
پا ارزگان که دست شکایتون سوی چی؟ در بیارغوانی پا پروژو که در غلی سوی؟
دغه انجینر او قراردادی چې دغه پروژه قرارداد کړی ده، دا یو جوړامت سره کی توافق سره کی انجینر ته پیسې ورکړي تر څو په ټیټ کیفیت باندې دا پروژه جوړ کړي.
بهرنی مسایل هم څیړو. اوري چې د هغې ترکیه الوتکې یولس سورلي وژل سوي چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکوره سوه. د ژوند په رنګونو کې له داسې ښځې سره خبرې سوي چې ځان نیکمرغه ګڼي.
ما خپل اولادونه په داسې رویه را لوی کړي دي چې باید دوی زما سره کومک وکړي. زه یوه ښځه نه سم کولی چې ټول کارونه وکړمه.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څیړو. تاسو آزادي رادیو ته واژه. نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. د افغانستان دفاع وزارت د دې جګړې د غځېدو یو علت دا ګڼي چې د دې جګړې له سمې ارزونې پرته په 2014 میلادي کال کې اکثریت بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووتل. د دغه وزارت ویاند وایي که په روانه جګړه کې پاکستان د ځینو افراطي ډلو ملاتړ نه کولی، افغانستان به د دومره اوږدې جګړې ډګر نه و. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
نن دوشنبه د مارچ 12مه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې شپږ زره ورځې ووتې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 8مه د طالبانو د واکمنۍ د رنګولو او د القاعده شبکې د ماتولو لپاره په افغانستان بریدونه پیل کړل. امریکایي لیکوال او مبصر جورج ویل پرون په یوه مقاله کې چې ګڼو غربي مطبوعاتو چاپ کړې ده دا مسله یاده کړه. هغه انتقاد کړی دی چې د شاوخوا یو ټریلیون ډالرو په لګښت او د 2300 امریکایي پوځیانو په وژل کېدو سربیره دا جګړه لا هم روانه ده. خود افغانستان دفاع وزارت د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا پخوانی اداره ګرمه بولی چې په 2014 کال کې د افغانستان وضعیت ته له پام پرته له دې هیواد د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه چې دې کار مخالفینو ته د جنگ د دوام جرأت ورکړ. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته پاسنۍ خبرو وکړه او پاکستان هم د جګړې د غځېدو یو اصلي لامل یاد کړ.
اوباما در هغه وخت روس عمل نه کړدن او وزارت تحلیل نه کړدن.
اوباما په هغه وخت کې سم عمل ونه کړ، وضعیت یې سم ونه ارزاوه. لدی پرته چې د سیمې وضعیت په پام کې ونیسي اعلان وکړ چې خپل پوځیان باسي. خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درک کړي چې ستونزه په پاکستان کې ده. تر هغه چې په سیمه کې دا ستونزه حل نه وي، دوی به د افغانستان ملګري او افغانستان تر څنګ بوي. له همدې امله د افغانستان جګړه اوږده شوه، کنه وختي به پای ته رسیدلې وای. که څه هم امریکا پاکستان تورن کړی چې د دوی له مرستو سره سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې دوکه کړي، خو پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هیواد یې پخپله د تروریزم قرباني ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تېره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي چې هیواد یې ډېرې قربانۍ ورکړي او تروریزم یې ختم کړی او امریکا د خبرو پر ځای په افغانستان کې د تروریزم له منځه وړلو ته پام زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان بیا د افغانستان په جګړه کې د پاکستان لاس لرل او د امریکا د پخوانۍ ادارې لخوا له سنجش لري د عسکرو ایستل د جګړې د دوام عمده عوامل یادوي. لندن میشتي افغان کارپو ولی آریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان جګړې د دوام زینی عمده عوامل دا یاد کړل.
مشکل طالبان در ابتدا اینو جدی نگرفتن.
امریکا فکر کاوه چې طالبان لمنځه لاړل. کوم جدیت چې امریکا د القاعده او نور نړیوال تروریستي ډلو په وړاندې درلود، د طالبانو په وړاندې نه درلود. پاکستان ډیره زیاته غلطه استفاده وکړه. پاکستان د ښه او بد طالب او د طالبانو او القاعده ترمنځ توپیر وکړ او دې مسلې ته لویدیځوالو جدان پامونه کړ. بل ستونزه د ښاغلي اوباما لخوا له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د ایستلو د مهالویش اعلان وشي، دې کار طالبانو او پاکستانیانو ته شین څراغ ورکړ. نو دا هغه موارد چې په دې شپاړسو کلونو کې متاسفانه امریکا جدي پام ورته ونه کړ.
بران این مواردی است که در 16 سال گذشته متاسفانه امریکایی ها جدی نگرفتن.
د ځینو رپورټونو په اساس د دوه لومړي کال لپاره د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو افغان ملکیانو، پوځیانو او مخالفینو شمیر تر 100,000 اوړي، خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما یوازې له 2009 کال راهیسې د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر ثبتوي. د یوناما په تازه رپورټ کې چې د 2013 کال په فبروري کې خبر کړ، له 2009 کال راهیسې څه باندې 28,000 ملکیان وژل شوي دي. یوازې 3,438 ملکیان په 2013 کال کې وژل شوي، او 2013 کال هم چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پکې 14.5 کاله نشوه، لا هم د جګړې شاهد دی او خونړی ښودل شوی دی.
ومردل چې نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې 14,000 ورځې پوره شوې. دغه جګړه لا هم روانه ده چې د خلکو پر ژوند یې تاثیر کړی دی. په داسې حال کې چې ځینې جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، دفاع وزارت وایي په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې دوی پوځي عملیات پیل کړي دي. خو د فراه او هلمند ولایتونو ځینې استازي وایي که چیرې د دغو ولایتونو امنیت ته پام ونه سي، راتلونکی پسرلی به خطرناک وي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغه ولایتونو په شمول هم د اوس په لسو ولایتونو کې 14 تاروزي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبه په ورځ آزاد رادیو ته ویل چې په فراه کې هوایي کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شن ویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. دوی موږ د دښمن خوځښتونه تاییدوو، خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې 14 هوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هیڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سکل په ښه حالت کې دی او ښې لاسته راوړنې لري. د پداسې حال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې 14 سرتېري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له څو میاشتو راهیسې د اندېښنه لري چې د دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نه شي. د فراه پخواني والی محمد عارف شاه جهان هم په نوموړي ولایت کې د نامنیو د پراخېدو له امله استعفا وکړه. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي سوکونه په فساد د وسلو مهمات او دغه شان د ترانسپورتي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشانه جرګه کې د دغه ولایت استازي محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فراه ښار 15 کیلومتره ته را رسیدلی دي. جنگ روان دی. طالبان له هلمند او نورو سیمو دلته راغلي. د فراه په 15 کیلومتره کې یو پوسټ نیولې او خلک له دې امله سخت اندېښنه کوي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازاد رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي ګواښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري.
په ټول هلمند ولایت کې تعدادات امنیتي ډیر دي. د هلمند ولایت د جرلوس ولسوالیو د جملې څخه دیشو، خانشین، باغران، موساکلا، نوزاد دا د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې نه دي لاندې، یعنی د طالبانو په لاس کې.
نوموړی وایي ډېرې کورونه وران شوي او د خلکو لاسرسی روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته کمه ده. ښاغلی افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما گفتن چه بتا نا هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده ازادی رادیو پا وی پانه که ببینی azadiradio.com.
اوس به رضوان مراد را ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
بوسټن هیرالد خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی: یا د افغانستان د جګړې لپاره معقولې لارې جوړ شي یا دا جنگ پای ته ورسوي. بوسټن هیرالد لیکي: نن دوشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د تاریخ د تر ټولو اوږدې روانه جګړې شپږ زره ورځې پوره کیږي. خبرونه وایي د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان روانه جګړه په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکا د ښکیلتیا د مودې څلور برابره ده. دا مطلب لیکونکي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د اوسنیو او پخوانیو لوړدبه مقاماتو ځینې څرګندونې نقل کړې دي. خبرونه د امریکا د 2002 کال د وخت د دفاع د وزیر ډونالد ټرمپسفیلد د هغه مهال خبره نقل کړې ده چې ویلي په افغانستان کې جګړه ختمه شوه. بوسټن هیرالد د همدې خبرې په اړه په باګرام اډه کې د متحده ایالاتو د اوسني مرستیال ولسمشر مایک پینس د 2010 کال د دسمبر میاشت دا جمله نقل کړې ده چې وی ویل د باور لري چې د تیر هر وخت په مقایسه اوس کامیابی نږدې ده. خبرونه په دې مطلب کې لیکي چې متحده ایالات افغانستان ته له داسې ماموریت سره لاړ چې د افغانستان په گاونډ کې اتحادی پاکستان ورسره مخالف و. پاکستان چې د بوسټن هیرالد په وینا د امریکا د مرکزي استخباراتو پخوانی افسر سټیف کال د لیکنې پر اساس پوځي استخبارات له طالبانو ملاتړ کوي. د استرالیا نائن نیوز پرونی بیا په افغانستان کې د استرالیا د ولس کلن پوځي ماموریت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. نائن نیوز لیکي استرالیایي ځواکونه ولس کل وړاندې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په افغانستان کې ځای پر ځای شول او ښایي د استرالیا زیات وګړي په دې خبر نه وي چې لا هم زموږ 300 سرتیری په افغانستان کې دي. دا سرتیری د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د ناټو تړون د غوڅ ملاتړ د روزنیز ماموریت تر قمندې لاندې مهم رول لوبوي. دا استرالیایي خبرونه لیکي د هیواد سړي او ښځې په داسې وخت کې په افغانستان کې پوځي خدمت کوي او په مځکنۍ او هوایي چارو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي چې دا هیواد لا هم د پوهنې، روغتیا، خوراکي موادو د کمښت او د فقر له ستونزو سره مخامخ دی.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې پرمختیایي پروژې په ټیټ کیفیت جوړیږي او اداري فساد پکې کیږي. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په پرمختیایي پروژو کې فساد وکړي. شریف الله شرافت له اورزګان څخه نور جزئیات وړاندې کوي.
مدنی فعال فضل احمد بشرمل ازادي راډیو ته ویل چې دغه تل په پرمختیایي پروژو کې پراخ فساد شتون لري او په سم ډول خلکو ته نه وړاندې کیږي او مسولینی یوازې تر سترګو نیموي.
دوی دغه پروژو لپاره هلته انجینر ګمارل کیږي تر څو هغه کیفیت یې وارزي او هر ورځ دغه څخه لیدنه وکړي. دغه انجینر او قراردادي چې دغه پروژه قرارداد کړی ده دا یو جوړامت سره کوي، توافق سره کوي، انجینر ته پیسې ورکوي تر څو په ټیټ کیفیت باندې دا پروژه جوړه کړي. کلیوال بیچارهګان دغه څخه پوهیږي نه، هغه پروژه چې د لس کاله دپاره کار کوي هغه بیا یو کال هم کار نسی کولی.
لدی سره خلق هم ورته څرګندونی لري او وای کچری دولت خلکو ته خدمات وړاندې کوي نو باید په ښه کیفیت یې وړاندې کړي.
زه جراوت ولسوالی یم، کار وکي ساده ماشي خپل پیسې جوبو ته واشي دیوال یو کال نه دوامونه کی چې ما ساده وبراسي بته دیوال ونړي.
سیل راسی موږ کښنیان سره یو وسو مګر چارڅه کیږي وناري وبغاري وکړو چې هم ځغ نه دی ورودري ونه منیا کچا دیواله ته ولی کې ویم پر دې طریقې وی چې هغه دغه سیل مخته وو چې بل سیل ازی برته پښونه لري هغه وبوي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین وای هغه څوک به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي کوم څوک چې فساد کوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وی
کم قرارداد چې سوي کوي قرارداد کې چې کم شرایط وضع سوي د شرایطو مطابق باید عمل وسی. کچیر د شرایطو سره موافقت ونه لري اتمن به موږ دا کار کوو چې خلک به مزرن والی تسپارو او قانوني اجرات پر سر کړي.
شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هغې ترکی الوتکې ټوله یولس سورلي وژل سوې چې پرون د ایران په کورد ښار کې نسکور سوه. دا الوتکه له شارجې څخه استنبول ته روانه وه. الوتکه د بساران په نوم د یوې ترکۍ شتمنې کورنۍ پورې مربوط وه چې په وژل سوو کې د دې کورنۍ یوه غړی مینا بساران هم شامل ده. سفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
یوا ترکیه الوتکه په ایران کې لویدلې او ټوله یو لسورلې وژل شوې ده. د الوتکه له متحده عربي اماراتو ترکیه ته روانه وه. د ترکیه د سر صلیب د کمیټې مسؤول په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د الوتکې اته مسافر او درې عمله وژل شوي. کریم کینک ویلي په وژل شویو کې د حسین بساران شتمنې کورنۍ یوه غړی هم شامله ده. د ترکیې د ترانسپورت وزارت هم ویلي چې الوتکه د بساران کورنۍ وه او اته مسافر او درې عمله یې درلودل. په وژل شویو کې د حسین بساران لور اته ویشت کلنه مینا بساران هم شامله ده. تمه وه هغه راتلونکې میاشت واده وکړي. بساران پانګوال د توریزم، مالی چارو، ودانیزو چارو او انرژۍ په برخه کې کار کوي او د رمادا لوکس هوټل او رمادا پلازا یې خپله ده. ډی ایچ ای ترکی خبری اژانس ویلي چې مینا له خپلو وو خورلڼو سره دوبۍ او شارجې ته په چکر تللې وه چې استانبول ته په لار دا پیښه پرې وشوه. د ایران د بیرونیو چارو د ادارې ویاند مجتبی خالدی ویلي د الوتکه پرون یکشنبه له شارجې استانبول ته روانه وه چې په کورد ښار کې د بدی هوا په خاطر لغره سره ولګېده او اورې واخیست. کورد ښار د تهران سویل ته په 301 کیلومتر کې پروت دی. خالدی ویلي الوتکه سوځېدله او ټوټې له ورایه ښکارېدې. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې ویاند دا هم ویلي چې د ژغورنې ډله د الوتکې د سقوط سیمې ته د رسېدو په لټه کې ده، خو سیمه غرنۍ ده او سختې لارې ورغلې دي. په یوه میاشت کې دا په ایران کې د الوتکې د لویدو دویمه مرګونې پیښه ده. تر دې مخکې د فبروري په 13مه د آسمان شرکت یوه الوتکه له تهران یا سوچ ته روانه وه چې له دنا غرونو سره ولګېده او ټول شپږ شپېته سورلۍ ووژل شوه.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هره دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپرېږي. د 10 بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د 12 بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ. د 2 بجو خبرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د 4 بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپرېږي. د 6 بجو خپرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. د جنوبی کوریا چارواکي ویل له شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي د چین، جاپان او روسیې د حکومتونو له چارواکو سره هم خبري وکړي. د بدسل کې د چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د وټړون په اړه خبرو ته چمتووالی ښوولې دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جنوبی کوریا دوه جګپوړي چارواکي چې 13 اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل، په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې یو چین او بل جاپان ته ولاړ شي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست ویان په یو ټکست مسیج کې خبر ورکړ چې د ملي امنیت د ادارې مشر چونګ یوی یونګ به سبا دوشنبه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر سو هون به د ملي امنیت له مرستیال سره یو ځای د سه شنبه په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبه سره وګوري. د جنوبی کوریا چارواکي به پیونګیانګ ته د خپل وروستي سفر او خبرو په اړه د چین او جاپان له مشرانو سره بحث وکړي او د ملي امنیت ادارې مشر به د پیکینګ له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي، خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د جنوبی کوریا همدا دوه چارواکي د یکشنبه په ورځ له امریکا څخه خپل هیواد ته ستانه شول. د چارواکو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیغام د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ورسو. کیم په دې پیغام کې له ښاغلي ترامپ سره کتنې او د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له هغه سره خبرو ته تیاری ښودلې وه. ښاغلي ترامپ وویل چې له کیم سره کتنې ته چمتو دی. تمه ده چې دواړه مشران به د مې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري، خو د دې کتنې دقیق وخت او ځای تر اوسه نه دی معلوم. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست د مانی ابی کور یو چارواکی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد پر پوله پروت کلی پان مون جوم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریز لپاره خورا مناسب نومان دی. د دې مقام په وینا د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریز مخکې ښایي د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان هم په همدې کلی کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري، چې دا به په 13 کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی کتنه وي. د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریز د احتمالي موقعیت په اړه په رسنیو کې د سویس، سویدن او د جنوبی کوریا د اړوند ټاپو جیجو نمونه هم اخیستل کیږي. سیول وای د امریکا او شمالي کوریا چارواکي به په مستقیم ډول له یو بل سره خبري وکړي، خو جنوبي کوریا به له دواړو خواو سره سلا مشورې کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. د تخار ولایت چارواکي وایي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان د پولیسو لسګونه رینجر موټر له ځان سره لري او شخصي استفاده ورڅخه کوي. د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمی فیضی د هند سوپر فایټ لیګ پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته ورسید. ایرانی چارواکي وایي یو ایرانی الاصل بریتانوی د جاسوسي په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې د دوی قطعاتو هغه تروریستان له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د کردانو ځینې پلوي کسانو د جرمني په یوه هوایي ډګر کې د ترکیې د حکومت له پلویانو او جرمني پولیسو سره نښته وکړه. په دې نښته کې څو کسان ټپیان شوي دي. د اوبر په نوم ترانسپورتي شرکت داسې بارونکي موټرونه هم جوړ کړي او بازار ته وړاندې کړي چې له چلوونکو پرته چلیږي. اسمت سروان تفصیل لري.
د اوبر اوتوماتیا به چلوونکي لارې بلاخره راووته. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوې اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوتومات یا بې چلوونکو لاریو لپاره دی او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اوتومات لارۍ په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختې شوې دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لارۍ سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایډ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفادې د دې لاریو سپارښتنه کولی شي. حاضر دمه یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراري حالاتو کې لاری وچلوي. خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چا ته له اړتیا پرته دا لاری بار وړلی او راوړلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې ستر پروګراسي او دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي، د ژوند رنگونه سره اورو.
د ژوند رنگونه
تاسو مو خپل نوم راته وایست؟
زما نوم سپوږمۍ اتری.
تاسو څه کار کوئ؟ کور مېرمنه بیرون استه یې څنګه ده؟
نه بیرون د کور یم، کار وظیفه لرم، د دولت کارمند یم.
بیا څنګه تنظیموئ؟ مثلا تاسو په کور کې هم شاید مسؤلیت ولرئ که نه؟ هغه مېرمنه چې بیرون کار کوي، مثلا د کور هم ځینې مسؤلیت نور په غاړه یې، څنګه د کور کارونه او دفتر کارونه سره تنظیموئ؟
خپل کار مو منظم سره ویشلی دی چې باید کم کار په کم وخت کې وسي، اولادو ته څه وخت ورسېږو، څه وخت یې تنظیم کوو، کور کارونه څنګه. نو په هغه اساس باندې موږ یو جدول ورته جوړ کړی چې دغه کار باید څه وخت وکړو.
او تاسو کور کې مثلا اولادونه مو نور هغه د کور سره نارینه چې موږ تاسو سره مرسته کوي که دوی وی چې نه دا تاسو کار ټول باید تاسو وکړي؟
نه، خو داسې دی چې ما خپل اولادونه په داسې رویه را لوی کړي دي چې باید دوی زما سره کومک وکړي. زه یوه ښځه نه سم کولی چې ټول کارونه وکړم. زما اولادونه، زما خاوند زما سره کومک کوي په درنو کارو کې. فرضاً د کور درانه کارونه د یوې کوټې سشان وړو بلې کوټې ته یا الماریانی دي، دغه کارونه زه نه کوم، هغه دی کولی چې د هغو زور ته رسېږي.
او تاسو په نظر دغه خبره څومره مهمه ده چې د میندې باید اولادونه داسې وروزي ولو که لکانه مو اوسي که نن، چې داسې وروزي چې مثلا دوی هم کور کې مسؤلیت واخلي، هغه څه کارونه چې مور سره یې خویندو سره کار وکړي؟ دا څومره ښه خبر ده ستاسو په نظر؟
دا ډېره ښه خبر ده. ولې یو انسان هغه دی، یو انسان دا ښځه ده، دواړه یو رقم دي. ټول یو وجود یو دغه دی. هغه مګم په کارول کې باید جمعي دواړه یو ځای کار وکړي، که لور یې که زوی یې که خاوند یې، دغه ټول یو ځای باید کار. ما په خپل کور کې په ټولو باندې دا تطبیق کړی دی چې باید ټول موږ کارونه وکړو.
ډېره زیاته مننه تاسو ته.